افغانستان د ولسمشه د انتخاباتو پر وړاندې کې دوه سره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو هڅې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر پوخنی یو شمیر کارکونکي وایي د فاطمین لخر چې د ایران په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان کورنۍ امنیت ته ګواښ دی. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې پروسه د دغه شورا له لاسه وتلې ده. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمه ونړي خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د افغانستان د امنیت شورا وی له امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي امارات سره یو لړګړې موافقې ته رسیدلی چې لمخې به د سولې په پروسه کې د افغانانو حقونه خوندي شي. د افغانستان ملي اسلامي جنبش وی د ګون مشر عبدالرشید دوستم په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید نه کړی او د سعودي عربستان لوی څارنوال پنځو هغو کسانو ته د مرګ د سزا غوښتنه وکړه چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امنیت شورا وی له امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره یو لړګړې موافقه شوه چې لمخې به د سولې په پروسه کې د افغانانو حقونه خوندي وي. امنیت شورا نن په یو اعلان کې ویلي چې د ملي امنیت د سلاکار حمد الله محب او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چرو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون پورستیو کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې د پروسې پړه یو غونډه جوړه شوه. امنیت شورا وای د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او خلیلزاد په دې په ګډون په دې غونډه کې یو لړ موافقه شوې دي خو د شورا د اعلامیې لمخې په دې حق لا سندې ویل شوې. په فرا کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لګ تر لګ ډیر شو پولیسو د وشل کېدو خبر ورکړ شوې ده. حمله تیر شپه د دې ولایت په خاکې سفید ولسوالۍ کې شوې ده. سیمه ایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه سندې ویلي خو دا خبر د فرا ولایتي شورا غړو تایید کړی دی. پرونه خبرونه کې په همدې اړه وري. د افغانستان ملي اسلامي جنبش وی د ګوند مشر عبدالرشید دوستم په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید نکړي. د جنبش ګوند یو غړي احمد تاین چې نن ازادي راډیو ته ویل دوی به په پوره قوت سره د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې ونډه واخلي خو د ولسمشري د لومړي مرسیال پوسټ ته د دوستم پر ځای بل څوک کاندید کړي.
این موضوع را میخواییم شریک بکنم. احتمالا ما اونس با اعتمادترین آدم های خود را در پست معاونیت اول معرفی خواهند کرد.
تر اوسه پورې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د خپلې کاندیداتورۍ خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویل راتلونکي شنبه ورځ نه به سرحدي او نظمي عامه پولیسو او هغو منصوبینو ته چې تنخواګانې نه دي اخیستي ماشونه ورکړل شي. دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د ملي دفاع وزارت د خپل منسوبینو د معاشاتو د شفافیت لپاره د معاشاتو برېښنایي سیستم په لار اچولای دی چې خوشبختانه دغه سیستم 2% تکمیل شوی دی. د سرحدي پولیسو او نظمیامي هغه جزو تامونه چې د کورنو چار وزارت نه ملي دفاع وزارت ته انتقال شوی وو د هغوی د یو شمیر د اسنادو د نه تکمیلېدو له امله د هغوی معاشونه ځنډیدلي وو.
نو موډي ول دفاع وزارت د خپل منصبونو د تنخواګانو د ورکړې پړه له مالی وزارت سره موافقه تر رسیدلې او راتلونکو شنبه به تنخواګانې ورکړل شي. د سعودي عربستان لوی څارنوال پنځو هغو کسانو ته د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده چې د خبريال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. د سعودي د لوی څارنوالۍ یو چارواکي نن په پایتخت ریاض کې ویل د هغو 300 کسانو له ډلې څخه چې د خاشقجي د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي یو لسې تر عدلي تعقیب او پلټنو لاندې دي. که څه هم د سعودي لوی څارنوالۍ د یو لسو تورنو نمونه په ډاګه نه کړل خو چارواکي وایي چې په دې ډله کې د سعودي عربستان د استخباراتو د پخواني مرستیال نوم هم شامل ده. د سعودي لوی څارنوالۍ ویلي دي دوی د جمال خاشقجي د قتل په قضیه کې له ترکیې څخه اسناد او شواهد ته منتظر دي. خبريال جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په منځني ختیځ کې له حزب الله، حماس او نور سختدریزو ډلو سره د کال نږدې $1 میلیارد مرسته کوي. دا خبره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د همغږي کوونکي چارو مسؤل ناتان سیلز په واشنگتن کې خبريالانو ته وکړه. هغه ویل ایران په کال کې شاوخوا 100 میلیونه ډالر د لبنان له حزب الله سره مرسته کوي، له هغې ډلې سره چې له اسرائیل سره جګړه کوي او د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي. سیلز زیاته کړه چې تهران د فلسطینیانو حماس ډلې ته چې په غزې کنټرول لري او یو شمېر نورو فلسطیني ډلو ته په کال کې 100 میلیونه ډالر ورکوي. سیلز ایران په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی دولت وبله چې په وینا یې څو کاله کېږي چې د هیواد خپل دا چلند نه دی بدل کړی. او اروپایي ټولنې مشر ډونلډ ټوسک د روانې نومبر میاشت په 15 نیټې د اروپا سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې له مخې اروپایي اتحادیه باید د برتانیې د وتلو معامله تایید کړي. ډونلډ ټوسک نن ویل که کومه فوق العاده پېښه ونه شي نو د اروپایي شورا غونډه به جوړه کړي چې له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو موضوع نهایي کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې مرکچي او د برتانیې صدراعظم تریزا می اعلان وکړ چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په 1515 مخیزه مسوده موافقه ته رسیدلی. د برتانی خلکو د 2018 کال د جون د 23 په ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه.
دوستان زموږه غلاسته ای رادیو ناوړی خبرونه مو غوړیدل. تاسو هر وخت کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو .com کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو هڅې هم روانې دي. د همدې هڅو په لړ کې د ملي جنبش مشر او د ولسمشر لومړی مرستیال نږدې کسان وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم بخایي په خپله په کوم انتخاباتي ټیم کې ګډون ونه کړي او پر ځای به یې کومه بله څېره معرفي کړي. همدارنګه په یو بل رپورټ کې اورئ چې د افغانستان د څیړنې او ارزونې بنسټ وایي د دوی موندنې ښیي چې د کوکنارو پر ضد هوایي عملیاتو د خلکو ژوند لږ ګواښ سره مخ کړی. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي وروستیو هڅو ته په پام سوله د دوی له لاسه وتلې ښکاري. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پخواني کارکوونکي او یو شمېر څارونکي بیا وایي چې د ایران په ملاتړ جوړ شوي د فاطمیون لښکر د افغانستان کورنۍ امنیت له ګواښ سره مخ کړی. که وخت وو د سیمې په اړه ځینې رپورټونه لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو هڅې هم روانې دي. دا هم دی هڅو په لړ کې د ملي جنبش مشر او د ولسمشر لومړی مرستیال نږدې کسان وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم بخایي په خپل په کوم انتخاباتي ټیم کې ګډون ونه کړي او پر ځای به یې کومه بله څېره معرفي کړي. لا هم تر اوسه په رسمي ډول کوم ځانګړی انتخاباتي ټیکټ اعلان نه دی کړی د جوړېدو، خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اړه تاوده بحثونه دوام لري. فریبا ظاهر پاړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشری دورې نږدې 15 میاشتې پاتې دي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو ټاکنو مهالویش نه اعلان کړی، خو سیاسي ګوندونو لوړاندې د خپلو حلقاتو او انتخاباتي ټکټونو پر جوړېدو بحثونه پیل کړي دي. د نورو ګوندونو ترڅنګ د افغانستان د ملي جنبش ګوند په تازه څرګندونو کې ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم به احتمالاً دا ځل په خپله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې برخه ونه لري او یوازې د ملي جنبش د مشر په توګه به خپلو تونو ته دوام ورکړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرستیال دی، ویل کېږي په تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د ښاغلي غنی په بریالیتوب کې د پام وړ رول لوبولی دی، خو دا ځلې نوم په هیڅ هغه انتخاباتي ټکټ کې نه تر سترګو کېږي چې د ځینو کړیو او احزابو لخوا معرفي سوي دي. د ملي جنبش غړي او ویان بشیر احمد تایانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی دوستم به احتمالاً د خپل ګوند یو بل څېره را مخته کړي.
ما مثل گذشته قوی و خیلی به شکل میواری در انتخابات سهم خواهیم گرفت و تیکت‌های انتخاباتی انشالله شکل در یکی از اون تیکت ها ما خواهد بودیم و انشالله پیروز میدان خواهد شدیم و این موضوع را میخواهیم شریک بکنم. احتمالا ما اون سه از با اعتمادترین آدم های خود را در پا پست معاونیت اول معرفي خواهند کرد.
شغلی تایانج دا همونه ویل چې دا ځل به دوی د چاپ انتخاباتي ټیکټ کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د جمهوری ریاست انتخابات به د 1398 لمریز کال د وري یا حمل میاشتې په 10 نیټه وسی. افغان حکومت هم په خپل وخت انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه کړې ده. د قانون لمخې باید تر انتخاباتو 130 ورځې دمخه انتخاباتي مهالویش اعلان سي او ورسره نماینده معرفي سي. خو د راپورونو پر اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غیر مستقیم ډول ښکاره کړی چې یو وار بیا به د ولسمشری په انتخاباتو کې نوماند سي. اجرایه رئیس عبدالعبدالله هم په دې انتخاباتو کې خپله نوماندي نه ده رد کړې. د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وړاندې خپله نوماندي اعلان کړې ده. همداشان په هند کې پخوانی افغان سفیر شهید محمد عبدالی هم ویلي چې د کندهار له مشرانو سره له مشورو وروسته به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپلې نوماندۍ په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انور الحق احدي هم په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپله کاندیدي اعلان کړه. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په استازیتوب احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشری لپاره د کاندید په توګه د دغه ائتلاف د غړو یو لست چمتو سوی چې ډېر ژر به یې اعلان کړي. نوموړي ویلي د دې ائتلاف په انتخاباتي ټیکټ کې اته تنه یعنې ولسمشر او درې مرستیالان او صدر اعظم له درېو مرستیالانو سره یې شامل دي. خو ولسي جرګې پر دې مسله انتقاد کړی او وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید دوه مرستیالان ولري. د همدې هڅو په لړ کې په دې وروستیو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي مشرانو له خپلو دندې استعفا کړې چې لامل یې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون ګڼل کېږي. د افغانستان تیر ولسمشریز انتخابات د درغلیو له اداو سره مل و چې له کبله یې داسې بنبست رامنځته سو چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ سول او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وسوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو په تیرو خبرونو کې مو د فراه د ناسم امنیتي وضعیت په اړه ریپورټونه واوریدل. دغلته په بیلابیلو پیښو کې څو افغان سرتیري وژل شوي، همدارنګه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تیرو خبرونو کې مې په فراه ولایت کې د ازادۍ راډیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه د وروستیو امنیتي پیښو په اړه وپوښتل.
فراه ولایت یو خونړۍ شپه تیره کړې او ډېر جګړې شوې دي. د تیر شپې په جګړې کې لمړی د خاکسفی د بلبلک ولسوالۍ د ولسوالۍ ترمنځ یو سیمه په نامه د ابخورما ده چې د هرات کندهار پر لوی لارې پرته ده. په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو ټولۍ یا یو غلوی امنیتي پوسته وه چې هلته نن امنیتي چارواکو ازادۍ تایید کړې چې شپږ تنه نفوذي کسان چې د وسلوالو سره وسلوالو مخالفانو سره لاس درلود مشال ته ځای پرداسي او د لارا وره کړی و چې نور کسان د نیمې شپې هلته ورسي او هغه ټولې کې 25 تنه چې یو برخه محلي پولیس او بل ملي پولیس و ټولې تیر شپه وژلې او شپه زنجیر موټر او دوه شوبلې ټانګونه هم وسوال مخالفانو ځان سره وړي او هغه ټولې ټوله دوی نیولې د خاکسفید ولسوالۍ. البته دا کسان محلي پولیس د دې ورځې مخکې د خاکسفید ولسوالۍ د خوش د سیمې څخه دا ځای ته راغلي او ځکه چې هغه ځای هم مخکې یو سوال نیولی و. د نامنی په دوام د فراه ولایت په پرشور ولسوالۍ کې هم تېره شپه د جګړې په ترڅ کې د فراه ولایت امنیې قمانداني وایي محب الله محب وایي چې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او همداشان د فراه ولایت په پشت کو ولسوالۍ کې دا بیا بله ولسوالۍ د فراه لویدیځ خواته د ایران سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې بیا په هوایي بریدونو کې د امنیې قمانداني ویاند وایي چې 10 تنه طالبان وژل شوي دي. په دې سیمه کې چې اکثره جسدونه هم د خبرې چې هلته پاتې دي او دغو کسانو غوښتل چې پر ولسوالۍ برید وکړي خو مخکې له مخکې هلته برید شان شوی. همداشان په پشکو ولسوالۍ کې 3 تنه ملي ورځ سرتېري هم تېره شوه وژل شوي. په ټولیز ډول د فراه ښار په شاوخوا کې هم جګړې تېرې شپې هم دوام درلو او اوس هم داسې اندېښنې شته چې بیا به د شپې په جګړې
فراه ته د اضافي ځواکونو د استولو خبره کېږي. په دې اړه باندې که چارواکي دغلته څه وایي؟
فراه ولایت تېره ورځ یو سل کسیزه ډله کمانډو ځواکونه راغلي چې د فراه د شاوخوا کمربندي پوستي کبو کړي دي د فرا په 35 کیلومتري کې پرتی دا پوسټي تر زده دا کسان موږ هم ولیدل خو دی وای چې یو بل کنډاک هم را دي چې 500 ځواکون د ډیر وخت کیږي او تر اوسه هغه راځل او خلک وای چې هغه را نسی نو شهر به هم د ګوار سره مخامخ وي ان صاحب د فرا د نامني یو لوی واجب چې موږ د امتیار او خلکو سره خبرې کړي هغه دي چې ډیره وسوال د هلمند ولایت همداشان د غور هرات او بادغیس سیمو کې چې هوا سړې سي به دي په فرا کې د هوا نسبتا ګرمه ده او جګړې ته برابر سیمه ده ټول فرا ته راغلي د فرا والی محمد شریف صاحب وایي چې همدا ګړي تر نیم زره تنو پورې وسوال طالبان فرا کې په جګړې بوخت دي او د خبره چې دا یو غټ رقم دی چې د رسنیو سره خبرې کولې دا ټول عوامل دي چې په فرا کې هر شپه جنگ دی او هر ورځ ګواښونه دي
اخواله لوګر څخه په ریپورتونو کې د دې ولایت د ولایتي شورا د مشر لقبول راغلي دي چې د سلو په شاوخوا کې د داعش د وسلواله ډلې کورنۍ د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ ته تللې دي او د غلطه ځای پر ځای شوې دي ځای چارواکو د ریپورتونه رد کړي په اړه رحمت الله افغان تفصیل راکړي
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای چې په ازري ولسوالۍ کې د ځای پر ځای شویو د شکورنیو په منځ کې ماشومان او بهرني وسلوال هم لیدل سوي دي حسب الله ستانګزي د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کډغه موضوع ته پامونه سي د کابل په ګډون یو شمیر نور ولایتونو ته هم ګواښ پیښه د لایسي
په دغه تیر یو هفته کې د داعش د فرمان وسلو کورنۍ شاوخوا حال د لیدل شوی دي د اول نو دوی له ادرو له سوالې سیم جمال صاحب را وخی به حال د سیم خلک همدارنګه یو حکومت د خو تیارې چې ګرځېدې د دوی له ویرې نه تللې دي اوس د لکړې لاندې د زازې سیم خو دا اول ته اړولې دي اگر راضی ام چې دا دوی ته وان جوړه دا او دې ستونزې به رامنځته کیږي چې دوی شي کابل باندې تاثیر وکړي
خغلی ستانی زیوای کده داش وسلوالو مخه په خپل وخونه نیول سي ممکن په سیمه کې خپل لیکو ته جلب او جذب هم پیل کړي دا په داس حال کې چې تازه د ننګرهار ولایت سیمیزو چارواکو ویلي دي چې په هغه ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د داش د انسجام او روزنې مرکز لمن زوړل سوی او وسلواله پتیت او پرک ډول مبارزه کوي ل دی وړاندې په افغانستان کې ننګرهار د داش ټلې عمده مرکز بلل کېده د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای کله چې په ننګرهار کې په داعش وسلوالو فشارونه زیات شول یا د ډلې څنګ ته ولایتونو په ځانګړي ډول لوګر ته امخه کړي بلخوا داعش ډلې د کابل د دوشنبه د ورځې د هغې انتحاري حمله مسولیت په غاړه واخیست چې له عمله یې لږ تر لږه شپه کسانو وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول خو د لوګر ولایت سیمه چارواکي وایي چې تر اوسه په لوګر ولایت کې د داعش ډلې د شتون په اړه دوی ته لسمه رسمي اطلاعات نه دي رسیدلي د لوګر د امنیت قمندانۍ بیان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ادعاو په اړه پلټنه کوي
د ولسوالۍ کې چې زموږ امنیتي ځواکونه دي ورته پولیس امنیت به د دغه موضوع په تړاو موږ ته کوم رسمي شفر یا هم کوم راپور یا اطلاع نه درا کړی دغه موضوع موږ نه ته یو څه ما پلټنه زموږ روان دي زموږ کشتور قانونو په دغه کار کې چې کوم
خغلی احمد زای زیاتوی چې تیر کال هم په همدې سیمه کې افغان ځواکونو د داعش یو شمیر کورنۍ نیول یوه چې بیا یې کابل ته ولېګلې هڅه مو وکړه چې دغه ادعاو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم را واخلو خو بریالي انسو
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده
او سم د سولې د هڅو پاړه د سولې د علي شورا یو شمیر غړي وای د سولې په برخه کې ورستي او هڅو سولې د دوی لواکا استلې ده په دې اړه کابل د خان محمد سند ریپورت اورو
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حبیبی سرابی د پنځشنبه په ورځ په یوه ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې و وویل د سولې پروسه د دغه شورا له لاسه وتلې ده دیوبل اوس د سولې پروسه د سولې عالی شورا له لاسه وتلې ده حتی د جنیو په ناسته کې چې د سولې موضوع پکې مطرح کیږي د دغه شورا یو غړی پکې هم حضور نه لري د سولې د عالی شورا له لاسه د سولې د پروسې د وتلو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې جمعې په ورځ په مسکو کې د سولې په اړه یوه ناسته جوړه شوې وه طالبانو په دغه ناسته کې ویلي چې اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه، بلکې له امریکا سره خبرو ته حاضر دي. دغه شان په روانه اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو، افغانستان عربي متحدو اماراتو او سعودي عربستان استازو هم د افغانستان د سولې په تړاو په ابوظبي کې سره کتلي دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوهم ځل لپاره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. ویل کیږي چې زلمی خلیلزاد به په دغه سفر کې قطر ته لاړ شي او د طالب چارواکو سره به وویني. د ده په مشرۍ به امریکایي پلاوی تر راتلونکې سې شنبې پورې په هغه هیواد کې پاتې او بیا به پاکستان ته لاړ شي. خاغلی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي دي. د راپورونو له مخې مخکې له دې د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال آلیس ویلز په مشرۍ یو ډیپلوماتیک پلاوی د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا یو بل مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د سولې او پرمختګ د اسلامي حزب د موجودیت اعلان وکړ. دی وایي د سولې د ټینګښت په خاطر یې دغه ګوند تاسیس کړی دی.
دا جنگ څنګه بند کړو او څنګه د خپلو خلکو قناعت منځته راولو او د هغوی د قناعت سره په دې وطن کې د امن او سولې دپاره کار وکړو. موږ د سولې او پرمختګ اسلامي حزب خپل ټول زیات کار او قوت به هغه د سولې په موضوع باندې استعمالوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون لارې د عالي شورا مشر سید اکبر اغا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د سولې خبرې باید د افغانانو ترمنځ ترسره شي. د وویل د طالب بندیانو د خوشې کېدلو لړۍ کولی شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینې برابرې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر یو شمیر پخوانی کارکوونکي وایي د فاطمین لخکر چې د ایران په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د کورنۍ امنیت لپاره ګواښ دی. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
یو شمیر څیړونکو د ملي امنیت شورا پخوانی کارکوونکي د غزنی او ارزګان ولایتونو په جګړو کې د ایران لاسوهنو ته په اشاره سره وایي د فاطمیون ډله دا وخت د افغانستان کورنۍ امنیت ته ګواښ دی. څیړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د ګواښونو د ارزیابۍ پخوانی رئیس آرین شریفي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د فاطمیون ډلې د فعالیت په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د هغو زرګونو افغانانو څخه چې د فاطمیون د لښکر برخه ده ځینې یې اوس په افغانستان کې دي.
فاطمیون و افغانستان در حال حاضر تهدید بالفعل نه بلکه بالقوه
است. د فاطمیون لخر دا وخت افغانستان ته بالفعل نه بلکه بالقوه غوښته. ډیر هغه افغانان چې د فاطمیون لخر غړي دي له ایران وشتل شوی او د وسیدو ځایونه د افغانستان په بیلا بیلو سیمو له هغه ډلې په کابل، بامیان او هرات کې ځنګړي دي.
خاغلی شریفی ویل د 2018 میلادي کال په منځ کې لڅوار لزر څخه تر 2300 پورې افغانان د فاطمیون په لخر کې و چې تر ډیره په سوریا، عراق کې په جګړو بوختو. دی وی د فاطمیون په لخر کې شامل افغانان کولی شي افغانستان ته لراګرځیدو سره د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ متوجه کړي. خو دی وی چې افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي ترسره کړي. له دې سره بل افغان څېړونکی په امریکا کې د ختم شي په نوم د یوې مجلې مسول وایي په سوریا کې د جګړو له کموالي سره د فاطمیون ډلې فعالیتوم کم شوی دی. دی ویلی له 2 میلیونه څخه تر 3 میلیونه پر افغان کډوال چې له ایران څخه راستنه شوي ځینې یې د فاطمیون په ګټه له جګړو واپس شوي او اوس تر تاثیر لاندې دي. د راپورونو له مخې د فاطمیون ډله د ایران د سپای پاسداران تر لاس لاندې هغه ډله ده چې په ایران کې د میشتو افغانانو څخه جوړه شوې او غړي یې سوریې ته د جګړې لپاره لیږل کیږي. بلخوا د افغانستان د خلکو د محور د سیاسي جریان د دارالانشا رئیس احمد بلوچزاده ادعا کوي چې ایران په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د جنګېدو لپاره خلک جذبوي.
موږ چې په دې اړه کله سیړنې وکړې چې ایران جلب او جذب له کومه ځایه کوي یوه برخه یې د پولیسو او اردو له لیکو ده. هغه کسان چې وظیفې پریښي او زده کړې لیدلې وي د اړیکو څخه په استفادې دوی لارښوونې اخلي.
دوی وایي ایران د پخوانیو جنګیالیو تر څنګ د تروریستي او سیاحتي شرکتونو او مدرسو له لارې هم نوي خلک جذبوي.
څوک
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چه دتا نه هم نوزدی کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په وی پانه کې ووبینی azadiradio.com.
د پیښور د کلیوالو سیمو پولیس افسر په دې ورستیو کې په اسلام آباد کې وتښتول شو او ورستی جسد په ننګرهار کې ومندل شو چې ویل کیږي د داعش د وسلوال ډله خوا وشل شوه. رښتیا سدي په دې اړه په موکې دی ریپورت.
د ننګرهار ولایت د مومند قوم سره تړلی د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ټولنیز فعالان د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو ریاست ودانۍ ته ورټول شوي وو او د یوې غونډې په ترڅ کې د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیس مشر طاهر خان داور مړینه یې وغندله. د مومندو یو تن قومي مشر او د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فریادون مومند د طاهر خان داور مړینه د لر او بر پښتون ولس ترمنځ د بی اعتمادۍ د پزا د رامنځته کېدو دسیسه وبلله. نوموړي وویل
د دښمن دغه دسیسه او ارمان چې هغه غواړي چې په دغه په شهادت سره د پښتنو ترمنځ بی اعتمادۍ او فاصله ایجاد کړي، دا ارمان به هیڅکله پوره نشي. پښتانه په دې خبره پوهیږي چې زموږ دښمنان او هغه دسیسه کاران چې هغه د پښتون په خلاف باندې څلوېښت کالونه اخته دي، هغه به کلم په دغه مسایلو باندې جدا نشي او همیشه به سره ورونه دي او ورونه به وي.
په غونډه کې د ننګرهار لوالي آیات الله آیات نه غوښتنه وشوه چې د طاهر خان داور د مړینې په اړه پلټنې وکړي. نوموړي وویل
من به خپل هڅې پیل کړې دي او پیلوو به یې تر څو پیدا کړو د پاکستان د حکومت سره په ګډه چې دی په څه نوه د پاکستان د پایتخت نه اختطاف کیږي او بیا د ورن خط دی خواته د جنازه لویږي. مونږ د ننګرهار د ولسونو د غوښتنې په اساس باندې چې دا جنازه تاسې پیدا کړې ده، اوس به غوښتنه دا ده چې دا بیرته درته وسپارو.
د ذکر وړ ده چې طاهر خان داور د اکتوبر په ویشتمه نیټه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد څخه ناڅرګندو وسلوالو تښتولی و چې د نومبر په څوارلسمه نیټه یې مړی د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اړوند غوړکي سیمه کې مندل شوی و او د نومبر په 15مه نیټه د ننګرهار چارواکو ولسی پلاوی ته وسپاره چې تر تورخمه یې یوسي او د مرحوم کورنۍ ته یې وسپاري. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
دوستانو د باز محمد عابد ریپورت چل ننګرهار نه راستولې وو. پکې مو واوریدل چې دغلته یو شمیر مدني فعالانو او قومي مشرانو هغه وژنه غندلې چې د پاکستان یو پښتون پولیس افسر په اسلام آباد کې تښتول شوی وو او مړی یې په ننګرهار کې موندل شوی دی. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوري. د امریکا متحده ایالات ادعا کوي چې ایران په منځني ختیځ کې له یو شمیر توندلارو ډلو سره د مرستې په توګه په کال کې نږدې یو میلیارد ډالر راګي. فریبا ظاهر په اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د تنګ مشر ناتان سیلز د چهارشنبه په ورځ نوښته په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ایران په کال کې 200 میلیونه ډالر په لبنان کې د شیعه ډلې حزب الله لپاره لګوي. حزب الله اوس مهال له اسرائیل سره جګړه کوي او د سوریه په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د سنیانو پر وړاندې د ولسمشر بشار الاسد له پلویانو سره مهمې مرستې کړې دي. سیلز وایي ایران د خپلو تروریستي اهدافو ترسره کولو لپاره لګښتونه د عادي خلکو له جیبه اخلي.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism.
دوی وایي ایران په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی هیواد دی. دوی له کلونو راهیسې دغه نوم ساتلی دی او هیڅ داسې نښه نه ده ښودل سوې چې له دې کړنو دې لاس واخلي. اجازه راکړئ د مصارفو ځینې بیلګې درکړم. ایران په کال کې 200 ډالر په لبنان کې حزب الله ډلې ته ورکوي. هر کال 100 میلیونه ډالر د حماس په ګډون نورو بیلابیلو فلسطینی تروریستي ډلو ته ورکوي. له بده مرغه د ایران خلک تر فشار لاندې راوستل کیږي چې دا به یې ورکړي. هغه سرچینې چې ایران یې په نړیواله سطح د خپلو تروریستي اهدافو لپاره کاروي په مستقیم ډول د ایران د منځنۍ سطحې خلکو له روزمره جیب څخه ترلاسه
کیږي.
دغه امریکایي چارواکي ونه ویل چې پاته پیسې په کوم ځای کې لګیږي، خو ادعا یې وکړه چې په منځنۍ ختیځ کې د توندلارو ډلو سره د ایران د مرستو مجموعه په کال کې نږدې یو میلیارد ډالر ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي پر ایران د وروستي بندیزونو یو هدف په منځني ختیځ کې له ملیشیا ډلو سره د تهران د مرستو مخنیوي دی. د دغو بندیزونو عمده هدف د تیلو لاړخته ایران د عایداتو بندیدل دي چې د امریکایي چارواکو په خبره د ایران د حکومت او پوځ عمده عایداتي سرچینه ده. په تیره بیا د قدس ځواکونو شتل سوي چې وایي له حماس او حزب الله سره په ګډه پوځي عملیات ترسره کوي. ایراني چارواکي وایي د بندیزونه به په سوریه، لبنان، فلسطین، عراق او نورو هیوادونو کې تهران د خپلو متحدینو ملاتړه مننه کړي، خو په هغو عامه اعتراضونو کې چې سږ کال په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله وسول، یو شمېر مظاهره کوونکو اندېښنه وښوده چې حکومت یې پیسې په سوریې او نورو له ایرانه بهر هیوادونو کې لګوي. د ایران د شاوخوا یو میلیارد ډالرو د لګښت خبره داسې مال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو د حزب الله ډلې د مشر پر زوی حسن نصرالله او د دې ډلې او حماس پر نورو قومندانانو د نویو بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی.
دوستانو په همدې سره د نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساته خبری مجله پاتې ده. زرغونه منګلې د وړاندې کول لپاره په استودیو کې د زرغونې ستړي مشي.